شوي تر شپږ نیمې بجو په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد امتیاز نه دی ورکړی او نه به هم ورکړي. د حکومت اجرایي رئیس یو ځل بیا د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه وبلله. هغه دغه راز وویل چې پر هغو مجرمانو چې د قانون له مخې د تروریستي اعمالو په تړاو په اعدام محکوم شوي دغه سزا به عملي کړي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، صالح محمد صالح سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي د توریزم ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو همکاري ښه نتیجه ورکوي. چارواکي وایي ګلبدین حکمتیار به په افغان سیاست کې مهم رول ولري. د روسیې دفاع وزیر وایي له ناټو او اروپایي ټولنې سره د مسکو د اړیکو ښه کېدو ته خوشبین نه دی. جمهوری ریاست وایي که د سیمې هیوادونه له افغانستان سره د توریزم ضد مبارزه کې برخه واخلي له شک پرته به دغه مبارزه ښه نتیجه ورکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې اړتیا ده د توریزم په وړاندې ګډه مبارزه وسی.
موږ د توریزم د پدیدې په شان د مبارزې لپاره جدي اړتیا لرو. هر هغه هیواد چې په دې برخه کې د افغانستان تر څنګ وي له شک پرته به دا مبارزه ګټوره ثابته شي.
دا خبری په داسال کې کیږي چې د ازبکستان ولسمشر په دې ورستوي کې ویلي چې روسیا باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. اسلام کریموف پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ګډ کانفرنس کې دا خبره کړې ده. افغان چارواکي وایي ګلبدین حکمتیار به په راتلونکي کې د افغانستان په سیاست کې رغنده رول ولوبوي. د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال نن خبر اعلان ته ویل چې ښاغلی حکمتیار په افغانستان کې دی او په نږدې راتلونکي کې به کابل ته هم لاړ شي.
د حکمتیار صاحب وطن او کور افغانستان ده. هغه به خامخا افغانستان کې ده، ولی هغه به خامخا د افغانستان مرکز ته هم راځي او یو رغنده رول به د افغانستان په آینده سیاست کې انشاءالله ادا کوي کله چې توافقات ترسره شول.
شغلی هلال زیاته کړه چې د سولې عالی شورا او حزب اسلامي د ستاسو ترمنځ مذاکرات هم وروستیو مراحلو ته رسیدلي دي. افغان ولسمشر له دیني علماو وغوښتل څو هغو کړیو ته حقایق روښانه کړي چې د جهاد په نامه د خلکو وینې تویوي. محمد اشرف غنی دا خبرې د څاور د اتمې یا د مجاهدینو د بری د څلورویشتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وکړي.
لازمه ده چې علمای کرام او اهل قلم دغه مفاهیم په تفصیل سره بیان کړي او د هغو کسانو له حقیقته پرده پورته کړي چې په شرارت او بغاوت یې د جهاد نوم ایښی او د افغانستان په کلیو او ښارو کې د مسلمانانو وینې بهوي.
افغان ولسمشر وویل جهاد یوازې په جګړې نه خلاصه کیږي. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر د وروستي دریځ هرکلی وکړ. د دې شورا د دارالانشا مشر عباس بهیر نن د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بریا د څلورویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې حکومت باید په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د روسیې دفاع وزیر ویلي د ناټو او روسیې د شورا د تیره اونۍ غونډې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د کرملین د اړیکو ښه کېدو لپاره خوشبیني نه ده ایجاد کړې. سرګی شویګو دا خبرې په مسکو کې یوه امنیتي کانفرنس ته وکړې. د تیره چهارشنبې غونډه په تیرو دوو کلونو کې د دې شورا اوله غونډه وه. شویګو نن پر نړیوال امنیت د مسکو په پنځم کانفرنس کې چې د روسیې د دفاع وزارت په کوربتوب رابلل سوی دا خبرې وکړې. شویګو وویل دا زموږ تېروتنه نه ده چې له ناټو او د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو سره د روسیې د پوځ همکاري په درېدلې ده. ناټو د 2014 میلادي کال د اپریل په اوله په اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخلې او له خپلې خاورې سره د کریمیا سیمې د یو ځای کولو له کبله له روسیې سره عملي همکاري په یو اړخیز ډول وځنډوله. په مسکو کې چارواکو یو سړی سختریزو ډلو ته د غړو د ګمارنې په شک نیولی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاندې ایرینا وولک نن وویل چې دغه مشکوک سړی د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ونیول سو. د هغې په وینا پولیسو او امنیتي افسرانو په هغه اپارتمان کې چې مسکو ته نږدې په خیم کې ښارګوټي کې دغه کس کرایه کړی و یو بم او ګڼ لاسي بمونه موندلي دي. ویل سوي چې دغه مشکوک سړی 23 کلن او د کوم آسیایي هیواد دی. صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې په تروریستي بریدونو کې د عمده رول لوبولو شکر باندې کیږي د بلجیم لخوا فرانسې ته وسپارل سو. په پاریس کې په هغو بریدونو کې 130 کسان وژل سوي وه. د عبدالسلام فرانسوي مدافع وکیل فرانک بختون وایي
دی به وضاحت ورکړي، خو نن نه. فرانسې ته د ده د سپارل کېدو موضوع ته په پام سره ښایي نه به قاضي وغواړي پوښتنې ورڅخه وکړي، نه به دی وغواړي چې پوښتنو ته نن ځواب ووایي. دی به یې په راروانو اونیو کې ځواب کړي. موږ د ده دوسیه په غور لولو. زه ښایي نن ناوخته ورسره وګورم.
د څیړونکو په وینا عبدالسلام ورته ویلي چې نومبر میاشتې پر 14 یې په پاریس کې د حملو لپاره لوژستیکي امکانات برابر کړي وه، او په پام کې درلودل چې د پاریس په یوه ورزشي سټډیوم کې ځان منفجر کړي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې پرېکړې شاته سو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي د اوکراین د نوي حکومت لخوا د اصلاحاتو تعهد هڅولې ده. ویکتوریا نولند نن په کیف کې یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه.
Overall, I go home encouraged.
دا وی پټول کې زه د ټولو سیاسي بنسټونو د دغه تعهد له کبله له خوشبيني سره خپل هوا ته زم چې د اصلاحاتو د ادامې او تیزولو لپاره یې کړی دي، چې په هغه کې په اقتصادي، د اداري فساد ضد او په ځنګړې توګه قضایي برخه کې اصلاحاتي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې کیف باید د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د مالی مرستې د بستې ترلاسه کولو لپاره چې سخت اړتیا ورته لري، د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي او مالی اصلاحات راولي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ د خبرونې زنوري اسنوري د ته روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې پکې اوري افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او نه به هم ورکړي.
حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که در منافع ملی و یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده.
د حکومت اجرایه رئیس یو ځل بیا د افغانستان روانه جګړه پر د هیواد تپل شوې جګړه وبلله، او خبرداری ورکړل چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شا یې لاس دی له افغانستان هم ډیره ګرانه تمامه شي.
اونایی که جنگ تحمیل کردن اگر دست نگیرن از رفتار خود، از سیاست خود، اونا حتما قیمت گرانتر از ما میپردن.
ده افغانستان جهادی او ملی گوندونو په نوم علي شورا د سولې او جګړې په اړه د ولسمشر غنی دی ورستی د دې ملاتړ وکړ، خو حکومت یې هم وغوښتل چې د سولې د خبرو بهیر خپل کړي.
از دولت توقع داریم تا پروسه صلح را هرچه بیشتر ملی سازد و ابتکار صلح را به شورای عالی صلح واگذار نموده.
د حکومت اجرایه رئیس وایي پر هغو مجرمانو چې د قانون له مخې د تروریستي اعمالو په تړاو په اعدام محکوم شوي دغه سزا به عملي شي. او په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د ستایش قریشي په نوم د یوې کوچنۍ افغاني ماشومې بېرحمانه وژنه په ایران کې توندلاري په غیر اخلاقي او بربندو فلمونو له نه سانسور سره تړي. ازادي راډیو اوري افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او نه به هم ورکړي. اشرف غني دا څرګندونې نن په ار کې د مجاهدینو د بری د 24مې کلیزې د لمانځلو په غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا یو ځل بیا د افغانستان روانه جګړه پر د هیواد تپل شوې جګړه وبلله، او خبرداری ورکړ چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شا یې لاس دی له افغانستان هم ډېره ګرانه تمامه شي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
په کابل کې د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د طالبانو او پاکستان پر وړاندې د افغان چارواکو په نظریاتو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. په کابل کې د مجاهدینو د بری د 24مې کلیزې په باب په جوړې شوې غونډه کې د ملي یووالي د حکومت مشرانو په هیواد کې د روانو حالاتو په اړه جدي څرګندونې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني همدې غونډې ته په خپلې وینا کې په ستوغه ژبه وویل چې د ملي یووالي حکومت به هیڅکله د ملي ګټو او له طالبانو سره د سولې په باب کوم بهرني هیواد ته امتیاز ورنه کړي.
حکومت وحدت ملی هیڅکله حاضر نه بوده که د منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیڅ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده. که موږ د امتیاز ورته ولي خلکو ډاکتر صاحب اعظم نن به دولت ته وه پوسه یې چې څوک له دې مملکت نه استازي توکړي. ای موږ 15 زره کاله تاریخ د معاملې تاریخ نه ده. که مذاکرات هم کړي دي په اصل هم کړي په اصول هم کړي په میلان هم کړي، اما که څوک په افغان باندې پوره باسي پوسه یې چې به توره یې ولو.
ولسمشر غني همداراز وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي څو دلته د میشتو قومونو ترمنځ نفاق رامنځته کړي، خو افغانستان به هیڅ کله ونه ویشل شي. ښاغلی غنی همدار از وسلوال مخالفین وننګول کدوی فکر کوي چې جګړه دینی اړخ لري او روا ده نو د افغانستان له عالمانو سره دی په دې برخه کې اسلامي بحث ته حاضر شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د ولسمشر غنی د خبرو په تایید وویل هغوی چې له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي که له ځنډ پرته خپل سیاست بدل نه کړي ډېر زیان به وویني. که څه هم ښاغلی عبدالله کوم مشخص هیواد ته اشاره ونه کړه خو دا یې وویل چې لرې به نه وي څو ټوله نړۍ په واحد دریز کې د تروریزم پر وړاندې ودرېږي.
او هغوی چې دغه جنگ تحمل کړی که له خپل رفتار او سیاست څخه لاس وانخلي حتما له موږ زیات قیمت به ورکړي. موږ انشاءالله د خدای پاک په مرسته څنګه چې د جهاد له ازمونه سرلوړي او کامیابه راووتو په دغه جریان کې چې زموږ په مخ کې دی په دغه محرکې کې هم د حق په صف کې قرار لرو.
افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تازه پاکستان چې تر ډیره د افغان حکومت د ملامتۍ ګوته ورته نیول کیږي ویلي چې د سولې خبرو ته د طالبانو حاضرول یوازې د دوی کار نه دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې په پاکستان کې د میشتو طالبانو پر ضد هر راز پوځي اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلا مشورو وروسته وشي. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه یونس فکور بیا د پاکستان په مقابل کې د افغان سیاستوالو دریځونه احساساتي ګڼي او وایي چې دا ډول توندې څرګندونې به هیڅکله عملي نه شي.
زه فکر کوم د غنی صاحب او د ډاکټر عبدالله دا تیزی خبرې دغه احساساتي خبرې چې عملی جنبه نه لري. زه فکر کوم د داخلي مصرف لپاره چې دغه ذهنیتونه نو کې آرام کړي.
د مجاهدینو د بری د څلورویشتمې کلیزې په باب په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د علماو شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف هم د اسلام له نظره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. ښاغلي کشاف وویل که څه هم د افغانستان علماو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د جګړې د حقانیت په اړه له دوی سره یو جدي اسلامي بحث ته حاضر شي خو دوی له دغه کاره ډډه کړې او لا هم په هیواد کې وینې تویونې ته دوام ورکوي.
د مجاهدینو د بری څلرویشتمه کلیزه د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو په نوم عالي شورا هم اول منزله په غونډه کې دغه راز د سولې او جګړې په اړه د ولسمشر اشرف غني د وروستۍ پریکړې هرکلی وشو خو د نظام دننه هم پر هغو کسانو ټینګار وشو چې د دوی په وینا د سولې د خبرو د کامیابېدو مخه نیسي. دوی دغه راز له حکومته وغوښتل چې د سولې د خبرو بهیر هم خپل کړي. یوسف خانزادران پرې رپورټ لري.
د پاکستان او وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان حکومت وروستۍ دریز ورځ تر بلې د خلکو او سیاسي ګوندونو ملاتړ خپلوي او د حکومت دا اقدام پر ځای ګڼل کیږي. په دې لړ کې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره د حکومت نوې تګلاره هلته ګټوره تمامېدای شي چې عملي کولو ته یې هم جدي اقدامات وشي. د افغانستان د ملي نجات د جبهې سکرتر ذبیح الله مجددي دې غونډې ته چې د اتم ثور یا د افغانانو د جهاد د بریا ورځې په خاطر جوړه شوې
د سولې او جنگ په اړه د دولت وروستۍ دریځ چې د دولت ښاغلی ولسمشر د ملي شورا په ګډه غونډه کې بیان کړ یو پر ځای کار دی. له دولت هیله لرو چې د دې هڅو تر څنګ د سولې پروسه ملي کړي او د سولې ابتکار یوازې د سولې عالي شورا ته پرېږدي.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا د هیواد د پیژندل شوو ځینو کسانو لکه د پخواني جمهور رئیس مرستیال محمد کریم خلیلي، د ملي نجات د جبهې مشر حضرت صبغت الله مجددي، د سولې د عالي شورا او اسلامي محاذ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی، د اسلامي ګوند مشر سید حسین انوري او نورو څخه جوړه شوې ده. د حکومت د دې دریځ څخه د ملاتړ تر څنګ دا شورا له حکومته غواړي چې له خلکو سره په کړو ژمنو عمل او د هیواد په پوځي او اقتصادي ستراتیژیو هم بیا کتنه وکړي. له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني ویلي چې له پاکستانه نور د سولې تمه نه لري او که دا هیواد په خپلو ژمنو عمل ونه کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به یې په اړه شکایت وکړي. د یاد شورا لخوا داسې وخت د جمهور رئیس د دې خبرو هرکلی کېږي چې له دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې هم خلکو د افغان حکومت نوی دریځ پر ځای اقدام بللی دی. د حزب اسلامي یو لوړ پوړی غړی قطب الدین هلال که څه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼي خو وایي چې افغانان باید خپله د حل لار ولټوي.
ما فکر میکنم که
اصل چی است؟ تفاهم بین افغانی است.
زه فکر کوم چې اصل شی د افغانانو ترمنز تفاهم دی، چې افغانان په خپل کې خپل سره کښینی، خو له دې هم انکار نسی کېدای چې ګاونډي هیوادونه هم خپل رول لري، او هیله دا ده چې ګاونډیان په تیره بیا پاکستان خپل ضروري رول ادا کړي.
د جهادي ګوندونو شورا هم وایي چې حکومت باید د پاکستان په وړاندې خپل قاطعیت وساتي او نورې په غوړو ژمنو ونه غولېږي. د سولې په بهیر او د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت په دریځ کې بدلون د ملي شورا په ګډون ځینو نورو بنسټونو او کړیو هم ستایلی او دا یې د هیواد په ګټه بللی دی.
د تېرې اونۍ له خونړۍ برید وروسته افغان ولسمشر په توندو څرګندونو کې ویلي وو چې د دغې حملې غچ به واخلي. له دې پېښې وروسته یوه موضوع چې ډېره راپورته شوې هغه د تروریستي بریدونو په تړاو په اهدام د محکوم شوو کسانو د دغې سزا تطبیقول دي. د حکومت اجرایه رئیس وایي پر هغو مجرمانو چې د قانون له مخې د تروریستي اعمالو په تړاو په اعدام محکوم شوي دغه سزا به عملي شي. عبدالله دا څرګندونې د مجاهدینو د بریا د 24مې کلیزې په مناسبت په ارک کې په جوړو شوو مراسمو کې وکړې. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د مجرمانو د مجازاتو پلوي کوي، خو تاکید یې دا دی چې دا بهیر باید د یوې عادلانه محکمې له د یو عادلانه محکمو له د بهیر له لارې عملي شي. قسیم سلامه له نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو په تړاو وسلوالو ته د مجازاتو د ورکولو د غوښتنو په دوام د ملي وحدت حکومت وایي دې کار ته جدي دی. اجرایه رئیس عبدالله د چهارشنبې په ورځ د ارګ په ماڼۍ کې د مجاهدینو د بریا په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وویل د قانون له مخې به هغه کسان اشد مجازات سي چې تروریستي فعالیتونه یې کړي وي.
تطبیق قانون و اجرای اشد مجازات در مطابق
دی وی د هغو کسانو په وړاندې چې تروریستي فعالیتونه کوي د قانون او د قانون له مخې د اشد مجازاتو تطبیق دا کار به وسي. شاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې د تیر حکومت پر مهال پرته له توجیه او ضمانته د زندانیانو خوشي کول یوه تېروتنه وبلله. ولسمشر اشرف غنی هم د تېرې دوشنبې په ورځ ملي شورا ته د وینا پر مهال وویل پر هغو وسلوالو به د عدلي او قضایي ارګانونو حکم پرته له ځنډه عملي سي چې د اعدام حکم ورباندې صادر سوی دی. تر دې وړاندې په شی حکومتوالۍ کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود او د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم د افغانستان په زندانونو کې د طالبانو او حقاني ډلې د هغو بندیانو د اعدام غوښتنه کړې وه چې د اعدام حکم پرې صادر سوی دی. اومه غوښتل د افغانستان په زندانونو کې د وسلوالو زندانیانو د شمیر او دا چې په څه شمیر یې په اعدام محکوم دي معلومات واخلو، خو دولتي سرچینو په دې اړه معلومات را نه کړل. د جنګي مجرمینو د مجازاتو غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې تېره اونۍ په کابل کې په یوې چاودنې او نښته کې 46 تنه وژل سول او سلګونه نور ټپیان سول. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي دوی تل له مجازاتو د معافیت د فرهنګ په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړی دی. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ باید ډېر کوشش وسي چې د مجرمینو د محاکمې بهیر عادلانه وي.
اداری ملاحظات نہ باچاد معاشیات سبب گرجی عدالت پر تامین چی ولی دا هم غوړو چې عدالتي دا نظام چې موږ د دې سي جزاګان او داغه مشهده جزاګان د پولیسو په خاطر باندې دا هم باید پیاوړی شي.
د جنگي مجرمینو د مجازاتو غوښتنه په وار وار د بیلابیلو مدني فعالانو لخوا هم مطرح شوی ده. د مدني ټولنې غړی میرویس عمر خیل وایي افغان ولس او حکومت د وسلوالو په مقابل کې له حد زیات صبر او زغم وکړ او اوس یې وخت دی چې په اعدام محکوم وسلوال مجازات سي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
در دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
په دې پروګرام کې چې سبا خپرېږي د سولې او جګړې په اړه د ولسمشر وروستۍ وینا وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د امکان پر بېلابېلو اړخونو خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. د ازادي راډیو اورئ د سهار له 9 بجو د ماښام تر 9 بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په 3.5 څپه، په لویو ښارونو کې البته 3.5 څپه، او په ټول افغانستان کې مو په منځنیو 1290 څپو اورېدلی شئ. له 9 بجو وروسته په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروی د افغانستان د کرکټ په هواري کې د روسي مرسته ته په پام سره چې د ازبکستان ولسمشر موسکو ته په خپل وروستي سفر کې مطرح کړی د افغانستان جمهوري ریاست وایي که روسیه یا هم کوم بل هیواد له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په رښتینې توګه د افغانستان تر څنګ ودرېږي دوی هرکلی کوي. قسیم سولمل په خپل راپور کې د ملي شورا د یو شمېر غړو او کارپوهانو نظرونه پر همدې موضوع راخیستي.
په افغانستان کې موجوده نامنیو او تروریستي ډلو او له دې اړخه سیمې او نړۍ ته متوجه ګواښ د نړۍ هیوادونه اړ کړي څو په یو نه یو ډول د افغانستان په قضیو کې ښکېل سي. اوس د افغانستان جمهوري ریاست وایي هر هغه هیواد چې د افغانستان د قضیو په تړاو رغونکی او مثبت رول ولري دغه هیواد به ورڅخه له تروریزم سره د مبارزې او د سولې په ټینګښت کې کار واخلي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د روسیې په ګډون هر هیواد ګټه ورته تمامېدای سي.
در
یک مبارزه جدی با پدیده تروریسم له پدیده سره په یو جدی مبارزه کې یو دا یو نړیواله مبارزه غواړي او هر هیواد چې په دې برخه کې د افغانستان تر څنګ وي نو کولای سي ګټه ورته تمام سي. دا موضوع وروسته له هغې مطرح سو چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره په مسکو کې په یوې ګډې خبرې غونډې کې وویل چې له روسیې پرته د افغانستان د قضیې د حل لپاره کوشش به بې ګټې وي. اسلام کریموف همدارنګه ویلي چې روسیې ته باید د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه ورکړل سي. خو په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیسکي په کابل کې یوې خبرې غونډې ته په وروستۍ کې وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي خو په وینا یې روسیه به هیڅکله د افغانستان د سولې په څلور اړخیز بهیر کې ګډون ونه کړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا روسیه په افغانستان کې د امریکا په شان هیواد د فزیکي شتون په صورت کې کولی سي د افغانستان اړوند مسایلو کې ځان ښکیل کړي؟ د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی داود کلکانی وایي دا د خوشۍ ځای دی چې د سیمې او نړۍ پیاوړي هیوادونه د افغانستان په قضیه کې یو شان ګټې لري. د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د ګټو تضاد نه بلکې یو شان ګټې لري. هم روسان او هم امریکایان په افغانستان کې سوله غواړي او دواړه غواړي په دغه هیواد کې له تروریزم سره مبارزه وکړي. خو کارپوهان وایي امریکا به روسیې ته اجازه ورنه کړي چې یو وار بیا د افغانستان په قضیو کې ښکېله سي. د چارو کارپوه حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې روسان او د سیمې هیوادونه د مرکزي آسیا هیوادونه هغوی علاقه لري چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل پاتې شي. خو دلته امریکا فزیکي وجود لري. امریکا د افغانستان اردو حکومت ټوله بودیجه په غاړه کې لري. زه فکر نه کوم چې امریکا د روسانو ته دا موقع او چانس ورکړي چې دوباره د افغانستان په مسایلو کې ځان ښکېل کړي.
نوموړی دا هم وایي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د روسیې ونډه اخیستل هم په امریکا پورې اړه لري چې که دغه هیواد غواړي نو روسیه به د افغانستان د سولې په بهیر کې شامل سي.
په داسې حال کې د ولسمشر ویاند مرستیال په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې روانه جګړه کې د روسیې او د هر بل هیواد رول مهم بولي چې د ناتو او له دې سازمانه بهر د نړۍ له 50 زیاتو هیوادونو له تیرو 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې پوځي ماموریتونه مخته وړي. خو دغه ماموریتونو د هڅو په ترڅ کې نه یوازې د افغانستان امن شوی نه دی بلکې په دې هیواد کې د شخړو لمن لا پراخه شوې ده.
خبری مجله اوري.
اروپایي ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي دفتر ویلي چې له همدې پلان د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره یو شمېر ګټورې پروژې پیل کړي چې تر دریو کلونو پورې به بشپړې شي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي چې د افغان ښځو د سولې او امنیت د عمل د ملي پلان د ملاتړ لپاره یې څلور لوی پروژې پیل کړي چې په لسو ولایتونو کې به پلي شي. د سولې لپاره د ښځو د شوراګانو رامنځته کول، د پولیسو او قضا د فعالیتونو څارل، په ښوونځیو کې د پیاوړي مفکورې لرونکو زده کوونکو هڅول او د شخړو د هواري لپاره عامه پوهاوی د دغو پروژو مهمې برخې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي دفتر وایي چې د یادو پروژو په عملي کولو سره به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم، شخړې به هواري او حقوقي مسایلو ته به د ښځو لاسرسی زیات شي. دغه دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تر لاس لاندې پروژې به یې په دریو کلونو کې عملي شي او 2.5 میلیونه یورو لګښت پرې راځي. د ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل د ملي پلان تفاهم د 1990 لمریز کال په لړم میاشت کې د افغانستان حکومت او د ملګرو ملتونو د ښځو چارو د دفتر ترمنځ لاسلیک شو. هغه مهال پر دې هم ټینګار وشو چې افغان حکومت باید د ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د ملګرو ملتونو پریکړه لیک عملي کړي. اروپایی ټولنه په داسې حال کې د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان ملاتړ کوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی افغان میرمنو ته یو رنځ دی. په تیرو څوارلسو کلونو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره بېلابېلو کورنیو او بهرنیو بنسټونو غږونه پورته کړل، خو لا هم افغان میرمنې وایي چې حقونه یې خوندي نه دي. وهل ډبول، درانه کارونه، له قانوني سن څخه په کم عمر او اجباري ودونه، په بدو کې ورکول او جنسي ځورول د افغان میرمنو په وړاندې اصلي ننګونې دي. له دې ټولو ستونزو سره سره د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د قانون طرحه د ملي شورا لخوا نه ده تصویب شوې او په دې برخه کې یوازې د ولسمشر یو فرمان نافذ دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د ستایش قریشي په نوم د یوې کوچنۍ افغان ماشومې بې رحمانه وژنه په ایران کې توندلارې په غیر اخلاقي او بربندو فلمونو له نسانسور سره تړي. آیا ټکنالوژي رښتیا هم په ایران کې د دغه شپږ کلنۍ نجلۍ په قتل کې لاس لري؟ سلطان محمد سرور ورته کتنه کړې.
د ستایش قریشي په نامه شپږ کلنه افغانه کډواله نجلۍ دوه اونۍ مخکې په وحشیانه توګه په تهران کې ووژل شوه. ویل کېږي چې تر وژنې مخکې دغې نجلۍ باندې جنسي تیری هم شوی. د ستایش قتل په ایران او افغانستان دواړو کې لویه هنګامه رامنځته کړه، خو اوس چې د پیښې دوه اونۍ کېږي په ایران کې توندلارې محافظه کاران د دغه قتل پړه د موبایل ټلیفون په یو اپلیکیشن اچوي. د ایران راجا نیوز خبری آژانس چې مشهورو توندلارو پورې ارتباط لري د ستایش د قتل په ارتباط لیکلي، کله چې د پورنوګرافي سایټونو او د انټرنیټ ازادي وي، هر کم عمره کوچنۍ په ډېرې اسانۍ کولی سي سیم کارت واخلي او دغه مواد وګوري او نتیجه یې دغسې غمیزه وي چې موږ نن ورسره مخامخ یو. ویل کېږي چې یو تنکی ایرانی ځوان په ستایش قریشي باندې جنسي تیری کړی او له قتل وروسته یې د جرم د پټولو لپاره جسد په تیزابو سوی دی. خو دغه ادعا د ایران د پولیسو لخوا چې تر اوسه د عدلي طب د معایناتو نتایجو ته منتظر دي تایید شوې نه ده. په داسې حال کې چې دغې غمیزې ایرانی ټولنې ته زمینه په لاس ورکړې چې له اقلیتونو سره د حکومت د چلند د څرنګوالي په هکله پوښتنې وکړي، د رجا نیوز خبری شبکه انتقاد زغملی نشي. رجا نیوز وایي هغه تنکی ځوان چې پولیس ورڅخه د جرم په تور تحقیقات کوي، د یو موبایل ټلیفون له لارې یې پورنوګرافي یا بربند فلمونه کتل. رجا نیوز لیکي دغه تنکی ځوان 15-16 کلن دی، یو اندروید ټلیفون یې رانیولی، په هغه کې یې ټلیګرام اپ انسټال کړی او په دې وسیله د پورنوګرافي چینلونو یو سین ته داخل شوی دی. رجا نیوز زیاتوي چې دغه تنکی ځوان داسې یو سین ته ننوتی و چې په وینو سور شو. اپ ټلیګرام د هغو محدودو ډیجیټل اپلیکیشنونو څخه دی چې تر اوسه په ایران کې فلټر یا ممنوع شوی نه دی. ټلیګرام په ایران کې د لیکل شویو پیغامونو، د لیږلو او د ډیجیټل موادو د توزیع تر ټولو مشهور اپلیکیشن دی. د ایران د اسناد خبری آژانس یوې سروې ښودلې چې په دغه هیواد کې شاوخوا 40 میلیونه کسان یا د نفوسو 1/3 برخه خلک له دغه اپلیکیشنه کار اخلي، خو اوس دغه اپلیکیشن د غیر اخلاقي موادو د شریکولو په تور د توندلارو تر سخت برید لاندې دی. په ایران کې د انټرنیټ د څارنې اداره اوس په دې غور کوي چې ټلیګرام اپلیکیشن بند کړي. په داسې حال کې چې د ایران پر رسنیو انتقاد کیږي چې د شپږ کلنې ستایش د قتل په هکله یې پوره رپورټونه نه دي خپاره کړي، د ایرانی ټولنې سخت عکس العمل د دغه قتل لور ته د خلکو پام اړولی دی. ځینې خلک اوس دا فکر کوي چې د ایران توندلاري د ټلیګرام اپلیکیشن په ملامتولو غواړي د وینزلارو سیاستوالو په وړاندې خپلې ماتې تلافي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي. د آزادۍ راډیو دایمي همکار سمیع الله حلیمي تندر د پکتیا د څمکنیو له ولسوالۍ څخه لیکلي زما غوښتنه له لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې دوی ولې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته د خارجي بورس زمینه نه مساعدوي. نظامی جانان له زابل ولایت څخه دغه راز اوبخي محمد ولی همت له زابل ولایت چې لیکلي حکومت باید اول له فساد سره مبارزه وکړي، بیا دې د علماو او قومي مشرانو سره د هیواد د راتلونکي لپاره پرمختللي امنیتي، سوله ایز، اقتصادي ګامونه واخلي.
دغه راز یو بل اوریدونکي له هلمند لیکلي چې د پوهنې وزارت څخه مې هیله دا ده چې د ښوونکو د ماشونو او ترفیع مسله دې وڅېړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتصواتل شمیرې مو له راستولي وو. پیغامونه ډیر راستوي. کور مو ودان له تاسو یو دنیا مننه. د ازادي راډیو په خبرونو کې هرو مرو د تخبرو دوله سات خبرونه لرو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ دوله سو شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه صاف او وازي اورېدلی شئ او له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هېروئ. زه نوریاس نوري تاسو اجازه غواړم د خبرې مجل هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زرغونه منګل سره تر غلی مهرباني.
با تشکر از شما شنونده های گرامی سلام و شامتان بخیر.